پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او ناروې یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه سخت اندېښنه وښوده. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مشري هیډر بار وویل پر افغان ښځو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونو له ښځو خپلواکۍ اخیستل خپلو اړتیاوو یې محرومې کړي دي. نوموړي ویلي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران دی. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازولۍ ویلي طالبان د افغانانو غږ واوري او اجازه دې ورکړي چې نجونې زده کړې وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان به د افغانستان د سقوط باعث شي. انا لینا بار بوک دا څرګندونې په اسلام آباد کې خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری سره په پرونی ګډه خبری غونډه کې وکړي. هغه وویل د افغانستان نوی واکمن به دا هیواد تر بشپړ سقوط پورې ورسوي او د خلکو د خوراک ډیر کړاو او لوګي بایوس بشي. میرمن بار بوک څرګنده کړه چې له افغانستان سره له بشري مرستو پرته په نورو برخو کې د نړیوالو مرستې باید له دې شرط سره تړلې وي چې د بشري حقونو په برخه کې څومره پرمختګ کیږي. د کندهار چارواکي وایي د هغې ښځې د رایستلو لپاره هڅې روانې دي چې بیګا په خاکریز ولسوالۍ کې یوې ژورې څا ته لوېدلې ده. په سیمه کې د طالبانو مرستیال ولسوال متی الله نن سهار ازادي راډیو ته وویل دا ښځه د خاکریز ولسوالۍ په اروغ کلي کې څا ته لوېدلې ده. بلخوا په کندهار کې د باران په نوم خیریه ټولنه وایي سیمې ته بشپړ روغتیایي ټیم استول شوی او د ژغورنې عملیات دوام لري. د ایران د جنوب ختیځ په یوه زندان کې 12 کسان په یوه ورځ اعدام شوي. دا خبر پرون یوې غیر حکومتي دولتي یوې غیر حکومتي ټولنې ورکړی او دا په داسې حال کې ده چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د اعدامونو د شمیر له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د ایران د بشري حقونو ټولنه چې مرکز یې په ناروې کې دی په یو بیان کې وایي 12 نارینه او یوه میرمن چې د قتل او مخدره موادو په اړوند مواردو مجرم پیژندل شوي وو د دوشنبې په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د زایدان ښار په محبس کې اعدام شوي. ویل کېږي چې ټول اعدام شوي کسان سني مذهب او د بلوڅ اقلیت اړوند کسان دي. د اوکراین ولسمشر وایي اوکراینیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسیې اشغال کړي دي. ولادیمیر زیلنسکي دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړي چې اوکراینی ځواکونو له ختیځ سیورودونیتسک ښار څخه د دفاع هڅه کوله. ښاغلی زیلنسکي وویل اوکراینی ځواکونه د سیورودونیتسک ښار دفاع په داسې حال کې کوي چې د روسیې د پوځ پرتله یې د سرتیرو او وسلو شمیر لږ دی. د روسیې ولسي جرګې یا دوما هغه لایحې تصویب کړې چې په روسیه کې د بشري حقونو د اروپایي محکمې قضایي صلاحیت ختموي. دا لایحې تقریبا د رایو په قاطع اکثریت تصویب شوي او تمه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې توشیح کړي. د دولتي دوما مشر ویاچسلاو ولودین وویل چې د ای سی ایچ آر د روسیې پر ضد د لویدیځو سیاستوالو په یوه وسیله بدله شوې ده. ازادي رادیو او ری بټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام په 1.5 صفه هم اوریدل شي او وړاندې په خبرونه کې. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او ناروې یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه وښوده.
Human rights situation in Afghanistan is
په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځنګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې حالت ورځ په ورځ خرابېږي.
یو شمېر افغان خزینه ورزشکاران وایي د لسو میاشتو په تیریدو او د طالبانو له ژمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ده ورکړل شوې.
یعنی نگرانیه زیاد
زموږ د ورزشکارانو اندېښنې بیخي زیاتې دي چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یو سمه پرېکړه نه کوي.
په میدان وردګو ولایت کې د مچۍ د شاتو د تولید کاروباریان وایي تولید زیات شوی خو د پلور لپاره بازارونه نه لري.
اسلامی امارات نه غواړو چې زموږ د مچې تعلق سره یو خه مارکیټ یا دغه برابر سي چې ان شاء الله د صادرات یو سي.
د ایران د جنوب ختیځ په یوه زندان کې په یوه ورځ 12 کسان اعدام شوي چې ویل کېږي ټول سنی مسلمانان. د خبرونې دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مې هېروي.
تر دې
لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او ناروی یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو له حقوقو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه وښوده. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو د حقوقو تر ټولو جدي بحران دی. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازولۍ ویلي طالبان د افغانانو غږ واوري او اجازه دې ورکړي چې نجونې زده کړې وکړي. جزئیات په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د خوځو انجونو له حقوقو د طالبانو د سرغړونو نوملړ ډیر اوږد دی او دا سرغړونی مخبزیاتی دودی. د بشری حقوقو د څار سازمان یو اعلامیه کې د دې سازمان د خوځو څنګ مشرې دربار لقوله د انجونو خوځو پاره د طالبانو وروستي محدودیتونه وحشتناک بولی او زیاتوي دا شرایط لنجونو خوځو خپلواکي اخلي او دوی له خپل وړتیاو محروموي. د میرمن بار اشاره د طالبانو لخوا په زور د نجونو خوځو مخپټولو ته ده چې نږدې میاشت وړاندې طالبانو جبري کړل. اغلی بار ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې حالات ورځ په ورځ ته خرابېږي. موږ د دې شاهدان یو چې د هیواد په هره برخه کې هر ورځ د دوی پر حقونو محدودیتونه لګېږي. موږ وینو چې نړیواله ټولنه دې وضعیت ته د ډېرو اعلامیو ژور اندېښنو څرګندولو او غندلو سره ځواب وایي، خو افغان میرمنې له اعلامیو ورهاخوا لا ډېر څه غواړي. هغوی د اساسي پلانونو او ګامونو پورته کولو ته په تمه دي او غواړي چې په دې برخه کې عملي کار وویني.
د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو څنګ مشر زیاتوي د طالبانو د پریکړه چې د حجاب د نه مراعاتولو پر مهال د کورنۍ نارینه ته سزا ورکوي نارینه مجبوروي چې پر خوځو محدودیت زیات کړي. میرمن بار پر نړیوالې ټولنې هم نیوکه کوي چې پر نجونو او خوځو د طالبانو محدودیتونه یوازې په اعلامیو کې غندلي او په دې کې پاتې راغلي چې د دې وضعیت مخنیوی وکړي. خو طالبان بیا وایي حجاب د افغانستان کورنۍ موضوع ده او تر خواهی د افغان خوځو ټول حقونه خوندي دي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد
د افغانستان کې نسته چې هغه د چا حقوق نقص وي یا نقص وي د اسلامي امارت له خوا نه روان دي چې کوم برخو کې پروسه رسیدګي نه دي رسیدګي وسی.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو واک ته تر بیا ځلي رسیدو وروسته پر نجونو او ښځو د محدودیت لګولو لپاره څو ګامونه واخیستل چې دا پریکړې لپاره خبرګون سره مخ دي. دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل، په ډیرو دولتي ادارو کې د ښځو حضور راکم کړ، پر ښځو یې مخ پټول جبري کړل او تر خواهی له محرم پرته د ښځو په سفر بندیز ولګاوه. د دوی دا کړنې په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي. یو شمېر ښځو په دې تړاو اعتراضونه هم وکړل چې د دوی په خبره طالبانو یې د اعتراض مخه نیولې. هخوا په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازولي هم وایي له ثانوي زده کړو د نجونو د راګرځولو او نورې محدوده کوونکې پریکړې د ښځو پرمختګ خپلواکۍ او د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازي پر طالب چارواکو غږ کوي چې د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي. تر خواهی د بشري حقونو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې یو واضح پلان جوړ کړي څه ډول له ښځو او نجونو سره د طالبانو د ناوړه چلند مخه ونیسي او پر طالبانو فشار راوړي چې دا چلند پای ته ورسوي.
په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک هم پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري حقونو درناوی وکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني ساري د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره لکتنې وروسته په یوه ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په یوه خوله او په ګډه طالبانو ته په لوړ غږ دا واضح کړي چې دوی په غلطې لار روان دي. بایربوک وویل له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو او اند یوې قانوني واکمنۍ په توګه یې په رسمیت پیژندلو لپاره هېڅ زای نشته. هغه زیاته کړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نجونې د زده کړې له حق څخه محرومې شوې. ښځې تقریبا یو مخ په ورځني ژوند کې له ګډون څخه منع کړی شوي او د مخالفت غږونه په بې رحمۍ سره ځپل کېږي. وړاندې په یوه راپور کې به دغه راز واورئ چې یو شمېر افغان ښځینه ورزشکاران هم شکایت کوي چې د لسو میاشتو په تېرېدو او د طالبانو له ژمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هېواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ده ورکړل شوې.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په میدان وردګو کې سکهال د مچیو شات د شاتو تولید زیات شوی خو کاروباریان وایي چې د پلور لپاره بازار نه لري. د میدان وردګو کروندګر وایي سکهال په دې ولایت کې د شاتو مچیو حاصلات زکه زیات شوې دي چې خلکو دغه کاروبار ته ډېره مخه کړې ده. نور په دې رپورت کې
په میدان وردګو ولایت کې د شاتو د مچیو روزنه او پالنه د یوه کاروبار په توګه پراخیږي او د زیات شمیر کسانو د عوایدو یوازنۍ سرچینه ده. د مچۍ روزونکي وایي سږکال په دغه ولایت کې د نامنیو په ختمېدو سره زرغونه ځایونه کوم چې باید د مچۍ په کښه کې ځای پر ځای سي د تیر په پرتله زیات سوي دي، چې ورسره د شاتو په تولیداتو کې هم زیاتوالی راغلی دي. ضیاءالحق او میرزا ولی چې په میدان وردګو ولایت کې د مچۍ روزنه او پالنه کوي وایي سږکال په دغه ولایت کې د شنو سیمو د زیاتوالي په خاطر مچیو زیات حاصل ورکړي.
تېر کال حاصلات د سږکال حاصلاتو سره څه فرق کوي؟ د سږکال حاصلات د شاتو ښه دي. جلال آباد کې په ابتدایي حالاتو کې هم زموږ حاصلات ښه وو،
د دې په خاطر باندې ښه دي. سږ کال نه جنګونه شته، نه کوم بل هغه څه، چېرته هم زړه وغواړي هلته مچۍ وړو او حاصلات یې ډېر ښه دي.
دایم د موږ په کریو کې پاتې کېږي، شات باید ووځي، یعنې بازار پیدا کړو. د اسلامي امارات نه همدا غوښتنه ده چې موږ ته مارکیټ پیدا کړو.
که څه هم په دغه ولایت کې د شاتو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، خو د مچیو پالونکي د شاتو د بیې د ټیټوالي له امله شکایت کوي. محمد نعیم په میدان ښار کې د مچیو یو بل پالونکي دي. دوی پر افغانستان د واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې د نړیوالو بازارونو په پیدا کولو کې دي ورسره مرسته وکړي.
اسلامي امارات نه غواړو چې زموږ د مچیو تعلق زره یو ښه مارکیټ یا دغه برابر سي، چې انشاءالله د صادرات یې وسي، ټول افغاني تولیدات خرسي.
پر میدان وردګو ولایت واکمن طالبان وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان خو په ځانګړې توګه د میدان وردګو ولایت کورنۍ تولیداتو ته نړیوال بازارونه پیدا کړي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سپی الله راید وایي چې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ کوي.
وزارت تجارت سره موږ په دغه برخه کې خبره کړې ده. تجارت وزارت لوړ پوړي چارواکي دلته راغلي وو زموږ ولایت ته، هغوی سره خبرې شوې دي. هغوی موږ ته ډاډ راکړی چې بازارموندنې برخه کې به دوی پوره هڅې کوي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي پر داسې مهال د کورنۍ تولیداتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې پر افغانستان د واکمنو طالبانو حکومت د څه باندې نهه میاشتو په تېرېدو سره د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دي پیژندلی.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونه په تیرو لسو میاشتو کې له دې ولایت څخه بهر ته د نږدې 160,000 ټنه وچه میوې او نورو موادو د صادرولو خبر ورکوي. د دې خونې مرستیال عبدالباقي بینا تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
موږ د 1400 کال د 11 میاشتو مجموعي صادرات چې دي هغه 1,300,350 ټنه دي، چې په دې کې د هغه څه 15,603 ټنه معدنیات دي په اصطلاح، او باقي منده 1,200,503 وچه میوه او تازه میوه، طبي نباتات، طبیعي نباتات، تخمونه دا صادر شوي دي چې ډېری یې سهم هندوستان ته تللی. د دې مجموعي قیمت 308,022,490 امریکایي ډالر کېږي.
د کندهار د چارواکو په وینا له دې ولایت څخه د 4,000,000 ډالرو په ارزښت 90 ټنه وچ ممیز بهر ته صادر شوي چې ډېره برخه یې هند ته وه. د ښاغلي بینا په وینا کې د سوداګرو د پیسو د انتقال په برخه کې ستونزې هوارې شي، ښایي د صادراتو کچه له دې هم لوړه شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
سلوروشت اشاریا اتا
او یو دیرش اشاریا شپجو مترو او ریدالیسن.
ایران یو ځل بیا ډلهیز اعدامونه تطبیق کړي دي. ایران د بشري حقونو ډله وایي دا کسان چې غوړ مورز د زایدان ښار په زندان کې د اعدام حکم پرې تطبیق شو ټول بلوڅان او سنیان دي. همدارز د ایران یوې محکمې پرون یو افغان وګړي ته د دو دینی عالمانو د وژنې او یو بل د ټپي کولو په خاطر د اعدام سزا اورولې ده. تفصیل احمد تکلوروي.
د ایران د جنوب ختیځ په یو زندان کې 12 کسان اعدام شوي دي. دا خبر پرون یوې غیر حکومتي ټولنې ورکړی او دا په داسې حال کې ده چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د اعدامونو د شمیر له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د ایران د بشري حقونو ټولنه چې مرکز یې په ناروې کې دی په یو بیان کې وایي 11 تنه نارینه او یوه میرمن چې د قتل او د مخدرو موادو په اړوندو مواردو مجرم پیژندل شوي، د دوشنبې په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار په محبس کې اعدام شول ویل کیږي چې ټول اعدام شوي کسان سنی مذهبه او د بلوڅ اقلیت اړوند کسان دي. د ایران هیڅ یوې کورنۍ رسنۍ د دې اعدامونو خبر نه دی ورکړی او چارواکو یې هم دا خبر نه دی تایید کړی. په 1200 محکوم شویو کسانو کې شپږ تنه د مخدرو موادو او پاتې شپږ د قتل د مواردو په تړاو اعدام شوي. یوه میرمن چې کورنۍ نوم یې ګرګیچ ښودل شوی او په 2019 کال کې نیول شوې وه د خپل میړه د قتل په جرم اعدام شوې. د بشري حقونو فعالانو له پخوا راهیسې له دې کبله اندېښنه څرګنده کړې چې په ایران کې د اعدامونو په لړۍ کې تناسب نشته او تر ډېره قومي او مذهبي اقلیتونه په خاص ډول په شمال لویدیځ کې کردان، په جنوب لویدیځ کې عربان او په جنوب ختیځ کې بلوڅان په نښه کیږي. د ایران د بشري حقونو د ټولنې معلومات ښیي چې د 2021 کال په اعدام شویو کسانو کې په 321 بلوڅان وو. په داسې حال کې چې دا اقلیت د ایران د ټولو وګړو یوازې له 2-3 پورې سلنه جوړوي. نوموړې ټولنې ویلي چې په 2021 کال کې په ایران کې 333 کسان اعدام شوي وو چې د اعدامونو په شمیر کې د 2020 کال پرتله په 325 زیاتوالی ښیي. له بلې خوا د ایران یوې محکمې پرون هغه افغان وګړي ته د اعدام سزا واوروله چې په 13 اپریل میاشت کې د چړو په ګزارونو د دو ایرانی دینی عالمانو په وژنه او د یوه بل په ټپي کولو تورن و. د ایران د قضا ویان مسعود ستایشی پرون په یوه خبري غونډه کې چې جریان مستقیم پر دولتي ټلویزیون خبرېده وویل انقلابي محکمې تورن کس چې نوم یې نه دی ښودل شوی په اعدام محکوم کړی، خو مدافع وکیل یې د استناف غوښتنه کړې. ایرانی چارواکو مخکې ویلي وو چې دا برید یو 21 کلن ازبک تبری افغان چې توندلاري سنی نظریات یې درلودل د مشهد ښار په یو زیارت کې کړی او له برید وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا هغه مهال نیول شوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
په افغانستان کې به د ټاپي پروژې لومړنۍ چارې پیل شي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت پر خپله ویبپاڼه لیکلی دي چې د دې وزارت سرپرست ملا شهابالدین دلاور پرون د ټاپي پروژې له مشر محمد مراد امانوف سره کتلي او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي پروژې د هوکړلیک په تطبیق او د نلیکې په اوږدو کې د ځمکو د استملاک په اړه یې ورسره بحث کړی. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست په دې لیدنه کې ویلي چې اوس په افغانستان کې امنیت شته او دوی غوښتنه کوي چې د ټاپي پروژې ملي کارونه ژر پیل شي. که څه هم د طالبانو د قانون وزارت په افغانستان کې د ټاپي پروژې د لومړنیو چارو د پیل کره نیټه نه ده ښودلې، خو یاد وزارت د ټاپي پروژې د مشر ښاغلي مراد امانوف له قوله لیکلي دي چې خپلو مالي سرچینو ته په کتو به دوی په افغانستان کې د ټاپي پروژې لومړنۍ چارې پیل کړي. په هلمند کې د پومبې کرنه زیاته شوې ده. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان ملا مستعین عمری نن ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې سږکال په نږدې 300 هکتار ځمکه کې پومبه کرل شوې ده چې تر دې دمه یې په ښه ډول وده کړې ده. ښاغلی عمری وایي په هلمند کې د طالبانو د کرنې او مالدارۍ ریاست د پومبې کرلو په برخه کې بزګرو ته د اوبو لګولو د ډول، خشابې، نباتي آفتونو او د ناروغیو د مخنیوي په اړه هم معلومات ورکړي دي. د نوموړي په خبره د هلمند ولایت په ولسوالیو کې هر کال په زیاته کچه پومبه کرل کیږي چې تر ډیره یې حاصلات ښه بازار لري او په لوړ قیمت پلورل کیږي. او د هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 83.5 پوله، یو یورو 94.95 پوله، یو انګلیسي پاوند 109.99 پوله، یو سعودي ریال 23.40 پوله، زر ایرانی تومان 2.00 پوله، زر هندۍ کلدار 1.05 او زر پاکستانی کلدار 4.25.
خبرونو ور اخوا
دی برخه کې به واوري چې یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران وای د لسو میاشتو په تیر دوا او د طالبانو له ژمنو سره سره الله هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ده ورکړل شوې. ستاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو، خو تر ټولو مخکې به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو چې احمد شیبر ورته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش دفتر یا سیګار هغه راپور ته کتنه کړې چې د تیر حکومت پر چارواکو د لسګونه میلیونه ډالرو د غلا تورونه یې ناسم بللې دي. پر افغانستان د طالبانو له ناڅاپي واکمنېدو وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې پخواني ولسمشر اشرف غني او همکارانو یې د بیت المال 1.9 میلیونه ډالر په هلیکوپترو کې وړي دي. ورځپاڼه لیکي چې دې خبر له هیواده د وتلو په خاطر د ښاغلي غني په وړاندې د خلکو غوسه نور هم وپاروله. ډېری څارونکي له هیواده د پخواني ولسمشر وتل هغه اصلي عامل بولي چې پایله یې کابل ته د طالبانو ننوتل او پر هیواد د دوی واکمنېدل و. واشنگتن پوسټ د سیګار د راپور هغه برخه راخیستې ده چې د ښاغلي غني لخوا د میلیونونو ډالرو غلا یې ناممکنه بللې ده. خوایي چې پخوانی ولسمشر او نږدې ملګري یې له یو اندازه نقدو پیسو سره چې د سیګار د راپور په اساس 1 میلیون ته نه رسېږي بلکې شایي 15 لکه ډالرو ته نږدې وي له افغانستانه وتلي دي. سیګار همداراز ځینې مشکوک موارد موندلي دي چې شایي په ار کې شاوخوا 15 میلیونه ډالر نغدي پیسې پاتې وي او ظاهرا د هلیکوپترو له روانېدو وروسته او د طالبانو لخوا د ارګ تر نیول کېدو مخکې د ولسمشر د امنیت د ادارې غړیو په خپلو کې سره ویشلې دي. د سیګار راپور د پخواني حکومت د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله چې نه غواړي نوم یې یاد شي زیاتوي چې نوموړی وایي ټولو کسانو په خپلو جیبونو کې د 15 او 10 زرو ډالرو ترمنځ پیسې لرلې خو له هیچا سره میلیون نه وي. پخواني ولسمشر هم په وار وار د پیسو د وړلو تورونه رد کړي دي. د افغانستان لری شوی ولسمشر کورنۍ او ځینې همکاران یې اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې اوسېږي. د بشري حقوقو د سار سازمان پر خپل وی پانه په یو مطلب کې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو لګیدلو محدودیتونو ته پام اړولای. هیومن رائټس واچ په دې مطلب کې وایي کله چې طالبانو د می په ومنې ته اعلان وکړ چې نجونې او ښځې باید له ضروري حالاتو پرته له کورونو ونوزي او که وزي نو هم مخ او ټول بدن باید پوښلی وي، ځینې خلک حیران شول. مطلب زیاتوي په دې ډله کې ځینې هغه ډیپلوماټان او څارونکي هم شامل وو چې کابل ته د طالبانو له ننوتو 2 ورځې وروسته په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د طالب مشرانو خبرو ته غوږ نیولی وو. دوی هغه مهال ژمنه وکړه چې دا ځل به د تګ راتګ، کار او تعلیم په ګډون د ښځو حقونو ته ډېر درناوی وکړي. خو هیومن رایټس واچ لیکي افغان میرمن یا فعالانې چې د 1996 او 2000 لومړیو کلونو ترمنځ د طالبانو د واکمنۍ تیره دوره یې لیدلې وه حیرانې نه شوې. د بشري حقونو د څار سازمان په پای کې لیکي چې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو مدافع فعالانو تل خبرداری ورکاوه چې د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو ژمنې ناسمې دي او اټکل یې کاوه چې د دوی شایي د ښځو په وړاندې ځپونکي اقدامات زیات کړي. هغه څه چې عملا پیشول
یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران وایي د لسو میاشتو په تیریدو او د طالبانو له ژمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی وایي اوس مهال په پټه په فردي ډول د ناروغۍ په پلمه ورزش کوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې اړه خپل ژمنې عملي کړي او دوی ته د ورزشي فعالیتونو اجازه ورکړي. خو د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش ریاست مسؤلان وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال د خزینه ورزشکارانو لپاره رامنځته شي.
د داسې یو هیواد لپاره د بریا هڅه چې پکې حاکم نظام آن د فوټبال دغه خزینه لوبغاړو ته د ورزش اجازه هم نه ورکوي. خو دوی د خپل هیواد اوسیدونکو ته د ویاړونو د راوړلو په تکل کې دي. د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبغاړو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو پر مهال له دې هیواده تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د آسترالیا د وکټوریا ایالت د فوټبال په سیمه ییزو سیالیو کې ګډون وکړ. خو دلته په افغانستان کې د لسو میاشتو په تیرېدو لا هم میرمنو ته د ورزش اجازه نه ده ورکول شوې. خزینه ورزشکاران وایي که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه په وار وار ژمنې وکړي خو په خبره یې دا ژمنې لا هم ژمنې پاتې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت ویل چې د میرمنو د ورزش لپاره د یو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په هڅه کې دي خو زیاتوي چې لا هم د خزینه ورزشکارانو لپاره د طالبانو په تعریف برابر خوندي چاپیریال نه دی رامنځته شوی. د کابل په ښار کې میشته د پارا اولمپیک یو ورزشکار چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې خزینه ورزشکارانې د خپل راتلونکي په اړه سختې اندېښمنې دي.
یعنی نگرانی زیاد در مقابل
زموږ د ورزشکارانو اندېښنې بیخي زیاتې دي چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یوه سمه پرېکړه نه کوي. دوی غواړي چې افغانستان د پرمختګ پر ځای په شاتګ وکړي. دوی خپلې کړې پرېکړې بیرته نه اخلي. واقعیا موږ ډېر خفه یو.
دا وایي د هغه لیوالتیا له مخې چې له ورزش سره یې لري اوس په شخصي ډول دا کار کوي او چې کله ترې طالبان پوښتنه وکړي ورته وایي ناروغه ده. ډاکټر ورته د ورزش کولو ویلي دي. نوموړي وایي اوس مهال په افغانستان کې پاتې زیات شمیر ښځینه ورزشکارانې له دې هېواده د وتلو په هڅه کې دي. حفیظه بهمنی چې په افغانستان کې د مویتای ورزش استاده وه او سلګونه شاګردان درلودل د طالبانو له راتګ وروسته یې هېواد پرېښود. نوموړي اوس مهال په اسپانیا کې ژوند کوي. وایي هڅه کوي چې دغلته میشتو افغان نجونو ته چې له ورزش سره مینه لري د روزنې یو مرکز جوړ کړي. اغلی بهمنی له طالبانو غواړي چې باید په کور دننه خزینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړي.
و ما از حکومت فعلی خواهش میکنم یا تقاضا میکنم
زل حاکم نظام هیله کوم داتری غواړم جدی وایم چې دوی باید پر ښځو لګولي محدودیتونه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې میرمنې ورزش وکړي، زده کړې وکړي او خپل راتلونکی په خپله وټاکي
که به مو اهداف های خود برسند.
خزینه ورزشکاران دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپل فشارونه زیات کړي تر څو د ښځو حق ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې نږدې لس میاشتې ترې تېرېږي په کور دننه د ښځو په ورزشي فعالیتونو او له شپږمو ټولګیو پورته په زده کړو بندیزونه لګېدلي. دغه شان طالبانو پر ښځو حجاب جبري کړی او له محرم پرته سفر نشي کولی. که څه هم څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست ژمنه کړې وه چې د ښځو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال رامنځته کوي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د نشراتو مسؤل محمد الله احساس ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې یو بیا ورته ژمنه تکراروي، خو وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته او پریکړه وشي.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره په دې کار کوي تر څو په کور دننه د ښځینه ورزشکارانو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال او مناسب یونیفارم برابر کړي. په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه پریکړې او هدایاتو ته انتظار باسو.
که څه هم ښاغلی احساس نه وایي چې د دوی په اصطلاح ښځینه ورزشکارانو ته به کله خوندي چاپیریال رامنځته کیږي، خو له دې وړاندې د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلینو د ډېر ژر خبره کړې وه هغه چې لا تر اوسه عملي شوې نه ده. هڅه مو وکړه چې د ښځینه کرکټ د لوبغاړو د برخلیک په اړه د کرکټ بورډ د ویاند فرید هوتک نظر هم ولرو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې نږدې په هره برخه کې د نجونو لوبډلې موجودې وي. له فوټبال نیولې تر کرکټ او د غشان د تیکواندو، ځغاستي، بایسکل چلونې، مویتای، جمناستیک، پارا اولمپیک، جوجیستو، بدن جوړونې، ساحلي فوټبال، سنوکر او یو شمیر نورو برخو کې د میرمنو ملي لوبډلې موجودې وي، خو د طالبانو له راتګ وروسته د دوی فعالیتونه په ټپه ودرېدل. ډېری دوی له افغانستانه ووتي او یو شمیر چې په دې هېواد کې پاتې دي هم د شته محدودیتونو له امله لا هم غواړي له دغه هېواده ووځي.
د یو شمیر افغان ښځینه ورزشکارانو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې وایي د لسو میاشتو په تېرېدو او د طالبانو له ژمنو سره سره لا هم ورته د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ده ورکړل شوې. او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکې ماشین او دغه راز د ازادي راډیو په واتساپ شمېره کې مو راته پرېښي دي.
زه د هلمند ولایت د مرجول ولسوالۍ څخه دا پیغام درڅخه پرېږدم. د هلمند د مرجول ولسوالۍ د قاسم بازار او اسمت بازار ترمنځ په دا علاقه کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي، نو زموږ دغ که تر لوړ پولو چارواکو پورې ورورسي ډېره مهرباني به وي د ازادي راډیو څخه. د هلمند د مرجول ولسوالۍ د قاسم بازار او اسمت بازار ترمنځ خلک ډېر په ستونزه کې دي. که چیرې دانه د بیسیم قده ورته پرېږدي نو خلک به ډېر ځینې خوشحاله شي.
نورستان ولایت نه خبرې کوم. زما د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه څخه جدن او په کلکه توګه دا غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځی د بغیر د ځنډ نه باید پرانستل شي، ځکه چې نجونې د تعلیم حق لري. دغه حق دیو ته زموږ اسلام هم ورکړی ده او زموږ په کلتور کې هم د دیو ته دا حق حاصل دی. نو زما په نظر باندې که دیو زموږ د نجونو همدارنګ دغه تعلیمي ادارتو باندې داسې بندیزونه ولګوي نو دغه زموږ راتلونکي ټولنه به بې سواده پاتې شي او دغه بې سواده چې دا د جګړې او د بدبختۍ سبب ګرځي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروانو نیز خبرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ناروې یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه وښوده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مشر هیدر بارو ویل پر افغان ښځو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونو له ښځو خپلواکي اخیستې او له خپلو اړتیاوو یې محرومې کړې دي. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازولۍ ویلي طالبان د افغانانو غږ واوري او اجازه ورکړي چې نجونې زده کړې وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان به د افغانستان د سقوط باعث شي. انالینا باربوک دا څرګندونې په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره په پرونی ګډه غونډه کې وکړې. هغې وویل د افغانستان نوی واکمن به دا هیواد تر بشپړ سقوط پورې ورسوي او د خلکو د خورا ډیر کړاو او لوږې باعث بشي. د کندهار چارواکي وایي یوې څا ته د لویدلې هغې ښځې د را ایستلو لپاره هڅې روانې دي چې تیر ماښام په خاکریز ولسوالۍ کې یوې څا ته لویدلې ده. د چارواکو په خبره دا ښځه تر پرون ناوخته پورې ژوندۍ وه. په عین حال کې په کندهار کې د باران په نوم خیریه ټولنه وایي سیمې ته بشپړ روغتیایي ټیم استول شوی دی او د ژغورنې عملیات دوام لري. د ایران د جنوب ختیځ په یوه زندان کې 12 کسان په یوه ورځ اعدام شوي دي. دا خبر پرون یوې غیر حکومتي ټولنې ورکړی او دا په داسې حال کې ده چې ایران په اسلامي جمهوریت کې د اعدامونو د شمیر له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د دوشنبه په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د زایدان ښار په محبس کې دغه کسان اعدام شوي او ویل کېږي چې ټول اعدام شوي کسان سنی مذهب او د بلوڅ اقلیت اړوند کسان دي. د اوکراین ولسمشر وایي اوکراینیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسیې اشغال کړي دي. ولادیمیر زلینسکي دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړه چې اوکراینی ځواکونو له ختیځ سوویردونیسک ښار څخه د دفاع هڅه کوله.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مهرکلی کوم. نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې په نړیوال بازار کې د افغانستان د کیمیاوي نشي موادو ونډه ډیره سوي ده.
شیشه روز مطلق مو روز بلالم بندکله او بعض نور شان چې چې کوستو سره تعلق لري هغه مو روز بلالم بس مطلق بند کړی دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي ډیر ژر به په کابل کې د معتادینو د درملنې یو لوی مرکز د استفادې لپاره چمتو شي.
اوس هم په بیلابیلو روغتونونو کې 4000 معتادین بستر دي. دغه ډول اوس هم د پولی چرخي په ساحه کې زموږ یو کمپ له 5 تر 6000 پورې د معتادینو بستر کولو ظرفیت لري. کار یې دوام لري او ډیر ژر پرانستل کیږي.
دا چې د معتادینو درملنه د نورو رواني ناروغانو په پرتله څه توپیرونه لري په دې اړه له ارواپو میوند خوشمند سره مرکه لرو.
توپیرونه ډیر دي. نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي هغوی خپل ته شفخانی ته راوړي پښتنې ته راځي. د متعدینو مریضان چې دي دوی د کونه شړل شوي دي. دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده.
د محمد الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ناخبرۍ له امله معتاد شو.
یعنی د څه مردار شه د خپل پردې نه د زړه تور کې او د کاروبار نه
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
او خلکو څه خبره ده؟ ولې مو غل مغل جوړ کړی دی؟
استاد دې سوریانو دې صبر خراب کړل.
هم خضر ته وایي
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوي چې ملګری ملتونه وایي د افغانستان د کیمیاوي نشي موادو په جوړولو او قاچاقو کې د پام وړ ډیرواله راغلی دی. دوه راپورونه چې تازه د ملګرو ملتونو لخوا خپاره سوي پکې راغلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو جوړول ډیر سوي او بهرنیو هیوادونو ته قاچاق هم ډیر سوی دی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کوکنارو پر کښت سربیره یې د کیمیاوي نشي موادو جوړول او قاچاق هم منع کړي دي. دوی زیاتوي چې د دې موادو کاروباریان نیول کیږي او محکمو ته سپارل کیږي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
لس میاشتې کېږي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشي موادو د تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه هیڅ یوې خپلواکې کورنۍ او بهرنۍ ادارې څېړنه نه ده کړې، خو ځینو بهرنیو ادارو په دې اړه د خپلو تخمیني څېړنو نتایج خپاره کړي دي. په یوه تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وړاندې سوی راغلی چې په افغانستان کې په وروستیو دوو کالو کې د کیمیاوي نشي موادو په تیره بیا شیشې او هیروینو جوړول ډیر سوي دي. په دې راپور کې ویل سوي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو داسې نښې نښانې نه ښکاري چې د طالبانو د حکومت دا کار به د نشي موادو جوړول او قاچاق کم کړي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین ملا عبدالحق همکار وایي چې دوی د کیمیاوي نشي موادو جوړول هم منع کړي او کاروباریانو ته به یې جزا ورکول کیږي.
شیشه خوز مطلق موږ اوس فلحال هم بنده کړله او بعضې نور شیان چې دي چې هغه د کښتو سره تعلق نه لري هغه مو اوس فلحال هم بس مطلق بند کړي دي چې خرڅوونکي دي چې وړونکي دي دا به مو نیول کیږي بیا محکمو ته سپاره کیږي.
څلور ورځې مخکې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې لخوا یو راپور خپور شو. د دې راپور نتایج ښیي چې په 2021 میلادي کال کې په آسیا کې تر 1 میلیارد ډیرې نشي ګولۍ نیول سوي دي. د کیمیاوي نشي موادو په لړ کې د هیروینو او شیشې په ګډون 2000 کیلوګرامه هغه نشي مواد هم شامل دي چې په افغانستان کې جوړ سوي وه. دا نشي مواد داسې مهال نیول سوي چې په پام کې وه له افغانستان څخه د بالکان هیوادونو ته قاچاق سي. د ولسي جرګې پخوانی غړی کریم عتل د افغانستان ستونزو په تیره بیا د نشي موادو په برخه کې ستونزو ته پام نه کول د اندېښنې وړ بولي او له نړیوالو ټولنو څخه غواړي چې په افغانستان کې د نشي موادو جوړولو او قاچاقو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي
تر څو چې افغانستان ته جدید توجه ونه وسي. په خاص ډول باندې د شورای امنیت کېدای سي چې دا لړۍ به په دوامداره او چټک ډول سره دوام وکړي او لوی ګټه زموږ هیوادوالو ته نه کوي. لوی ګټې پردي وړي، نړیوالې وړي او خپل هغه کسان چې هره ورځ همد همدې مخدرات توکو په هکله باندې بحث کوي او یا هم د دې پر ضد بحث کوي لوی پیسې او لوی ګټې د دوی لاسته ځي.
په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د معتادینو د ورتګ بهیر هم دا په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د هیروینو، شیشې او نشي ګولیو اعتیاد ډیر سوی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې ملګري ملتونه وایي په نړیوال بازار کې د افغانستان د کیمیاوي نشي موادو ونډه ډیره سوی ده.
د نشي موادو د کیف تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د لومړی ځل دی چې په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو لوی مرکز د جوړولو خبر ورکوي. د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي د عامه پوهاوي د هڅو ترڅنګ به په کابل کې د یو نوي روغتیایي مرکز په جوړولو سره د لسګونو زره معتادینو لپاره د درملنې زمینه هم برابر شي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر 30 ډیرو مرکزونو تر تړلو وروسته اوس د معتادینو د درملنې امکانات لږ شوي او دا وزارت په کال کې یوازې د 30 زره معتادینو د درملنې امکانات لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د معتادینو د ځینو مرکزونو پر تړلو سربیره د معتادینو د درملنې د فعاله مرکزونو بستري خدمات هم نیمای کم شوي دي، ځکه چې بهرنۍ مرستندوی ادارې اوس په مالی برخه کې د دې مرکزونو ملاتړ نه کوي. په داسې حال کې چې تر اوسه د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی د تړل شویو مرکزونو لپاره د بهرنیو مرستندوی ادارو مرستې بیرته جلب کړي، په کابل ښار کې د معتادینو د درملنې د یوه نوي لوی مرکز جوړولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر آزادۍ راډیو ته ویل دا مرکز په کابل کې جوړیږي چې د زرګونه معتادینو د درملنې امکانات به ولري.
اوس هم په بیلابیلو روغتونونو کې 4000 معتادین بستر دي. دغه ډول اوس هم د پلچرخي په ساحه کې زموږ یو کمپ له 500 تر 6000 پورې د معتادینو بستر کولو ظرفیت لري، کار یې دوام لري او ډیر ژر پرانستل کیږي. په افغانستان کې په کال کې 500000 معتادینو ته د احتیاط په اړه پوهاوی ورکول کیږي.
د طالبانو حکومت په 13 میاشتو کې د کابل، کندهار، فراه، نیمروز او بلخ ولایتونو په ګډون په 2 ولایتونو کې د زندانی کولو له لارې زرګونه معتادین د نشې پریښودلو ته اړ ایستلي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې د دوی د هڅو په نتیجه کې په 13 میاشتو کې 22000 معتادینو نشه پریښې ده. له نشې موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر د معتادینو درملنه یو پیچلی او مسلکي کار بولي. ښاغلی ظفر وایي چې د معتادینو درملنه د کارپوهانو او مسلکي خلکو ترڅنګ مالي امکاناتو ته هم اړتیا لري.
هغه څوک چې نشه یان شوي دي د هغوی د نشې مخنیوی ډیر آسان کار نه دی، دا ډیر تخنیکي کار دی. په دې کې مختلف متخصصین باید مسؤول شي. دا د زور خبره نه ده، دلته به ته سړی قانع کوي تر څو هغه د دې لارې نه راوګرځوي. په دې کې ته د انسان د وجود سره، د هغه د فکر سره، د هغې د مغزو سره کار کوي. دا یو ډېر ستونزمنه کار دی او د دې لپاره ډېر کار پکار دی او د دې لپاره مالي امکانات هم ډېر ضروري دي. زه نه پوهیم چې طالبان په دې اوسني وخت کې مالي امکانات لري یا نه لري.
که څه هم د امریکا متحده ایالاتو د 2020 میلادي کال په لومړیو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې خپل مرستې کمې کړې، خو د طالبانو تر دوهم ځل واک ته رسیدو مخکې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر 80 ډیر مرکزونه فعال وو. خو څه د پاسه 5 میاشتو راهیسې 40 مرکزونه د مالي او تخنیکي امکاناتو د نه درلودو له امله تړل شوي دي.
ترنو اوریدونکو، وامو ریدل چې ډیر زر په کابل کې د معتادینو د درملنې یو لوی مرکز د استفادې لپاره چمتو شي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګاډه ویلا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو، د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پرمنځنوي څپو سربیره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې کارکونکي په عملی ډول د نشې موادو له زیانونو څخه خبريږي او دوی دا زده کوي چې څنګه کولای شي د خپلې کورنۍ غړي له نشو څخه وژغوري. دا چې د معتادینو درملنه د نورو رواني ناروغانو په پرتله څه توپیرونه لري، د دې برخې کارکونکي له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او څه شی دوی ډیر ځوروي، په دې اړه مو د میوند هوشمند په نوم لوی ارواپوه سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ولې له معتادینو سره کار کولو ته زړه ښه کړ.
تقریبا 2 کاله کېږي چې زه معتادینو مریضانو سره کار کوم. غواړم چې مثلا د دماغ خیر یا کومک مې خلق ته ورسیږي. او د مریضان مې چولې د داغه خلق دي چې د کور نه شړل شوي دي او په اجتماع کې داسې څوک کې دوی پالنه نه کوي. د دې خبره باعث شي چې زه باید دغه مظلوم خلق سره کار وکړم او دوی بیرته جامعې ته صحتمند ور وسپارم.
د معتادینو سره کار کول د نورو مریضانو په پرتله څه توپیرونه لري، څه فرق لري؟
توپیرونه ډېر دي. نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي، هغوی خپله ته شفخانې ته راوړي، پښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دي دوی د کور نه شړل شوي دي. نو دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی ناامیده خلک دي، بیرته چې مونږ ورباندې کار کوو، کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده.
تاسو ویل چې له دوی سره کار کول ستونزمن کار دی، کوم اړخونه یې ستونزې لري؟
دوی بے اعتماد شوی دی پکور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورت نه کیږي، دوی دوی پښتنه ته نه راځي په منظم ډول چې باید شفخانه ته راشي، کومه جلسات چې موږ دوی دوی کورنۍ سره لرو همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري. دغه ټول ستونزې دي چې راولاړیږي او بالاخره مریض نشي کولای چې خپل صحتمندي ته ادامه ورکړي. موږ خپل مریض ته صحیح ډول قناعت نشو ورکوي او کومه برنامه چې موږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوي، همدغه باعث کېږي چې مریض دویم ځل دریم ځل بیرته موږ ته راځي، یا کومه خبره چې موږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو، په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دا د دې تداوي ټکنه کوي.
معتادین خو په ټولنه کې له پیغورونو سره مخ کیږي، څنګه تاسو تر اوسه د یو کارمند په صفت چې د معتادینو په برخه کې کار کوي له کوم پیغور سره مخ شوي یاست؟ یو چا درته کومه تانه درکړي؟
سل فیصده موږ چې معتادین سره کار کوو کوم پیغورونه چې موږ مریضان ته متوجه کیږي، یو روانشناس کچېری د معتادینو څنګه کې کار نه کوي هغه به روانشناس وي، او موږ چې د معتادینو څنګه کې کار کوو د معتادینو نوم ور سره اضافه کیږي، د موږ سره برخورد کیږي، وای تاسو متعدینو سره کار کوئ نو ته به تا مشوره به چی شوي چې موږ سره یا ما تیرا کوي یا ته تا نظر به چی شوي ته د متعدینو ډاکټر یا د متعدینو سره کار کوي، دغسې مسایل سره مخامخ شوي.
تاسو خو ټول سره کار له متعدینو سره دی، ولې تر اوسه پورې همداسې جوړ پاتې یاست؟ معتاد شوي ولې نه یاست؟
یو تحقیق هم شوي و کوم کسان چې متعدینو سره کار کوي هغوی د خطر سره مخامخ دي چې متعدد شي، خو خوشبختانه موږ چې متعدد سره کار کوو په هغه وخت موږ متعدد سره کار کوو چې مواد قطع شوی وي، نو هغه نور ملګری چې متعدد سره نږدې کیږي هغه وخت خو مریض استفاده کوي. موږ دلته مواد قطع کړی ده او پاینده څنګه کې بعض ډاکټر صاحبان چې انستیزیولوژ دی هغوی خطر سره موجود دي، حتی موږ څو دنې مریضان دي هغه ډاکټر صاحبان نه لرله چې هغوی انستیزیولوژ و نشي ورکوله. دوی ته جالب تمامېږي چې دا دومره وړکی پچکاري څنګه یو انسان مکمل په داسې حالت راوستای سي چې موږ عملیات ورنه وکړو او دوی پوه نه شي. دغه کنجکاوي بالاخره باعث کیږي چې هغوی ځان ته استفاده وکړي.
د څومره مریضانو تداوی به هم کړي وي تاسو د خپل کاري دوره کې؟
حدودا 1500 د 1500 نه پورته مریضان سره مستقیم کار کړی دی.
په دغو مریضانو کې څومره بیرته ریلپس شوي دي یا بیرته معتاد شوي دي او څومره جوړ شوي دي؟
متاسفانه اکثریت ریلپس دوی لري او د خپل متادي چې ده د ریلپس یعنی بیرته ګرځېدل لري. بیا هم زه جوړ شوی مریضان هم لرم.
ځینې مریضان چې بیرته بابیړی کوي یا په اصطلاح بیرته نشو خواته ګرځي، د دوی د حالت پر تاسو باندې څومره بد تاثیر کوي؟ یعنی تاسو نه امید کوي نه له خپل کار څخه؟
په اول ځل کې چې ما مریضان سره کار کول راتن ستونزمنه وه، او کله چې د متعدینو د څنګه کې ما ترنینګونه واخیسته او بالاخره زه پوه شوم چې د احتیاط دغسې یو خواص لري چې یو مریض کاملا سل فیصده نه جوړیږي بیرته راګرځي، ورو ورو سره عادت شوی و. بس ستونزمنه ده په سړی نه امیده کیږي ولی ور سره عادت شوی و، او موږ پوهیږو چې دا مریضان کاملا کوم کسانو چې صحیح تصمیم نشي نیوای، کورنۍ ورسره مل نه ده، مشکل لري او ستونز سره مخ دي بیرته راګرځي.
کله چې مریضانو سره مخ شوي یاست هغه جوړ شوي بیا تاسو څه احساس درکړي؟
موږ داسې مریضان سره مخامخ شوي و، او بعض مریضان مو دي په مختلفو ځایو کې کار کوي، هغوی بلته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلي دي. یو ورځ زه موټر کې وم او بالاخره د ډریور تر یو ځای پورې چې ورسولو کې خپل کلینر باندې غږ وکړ چې د ډاکټر صاحب نه کرایه مه اخله. کله چې د ډاکټر نوم یې واخیست ما وویل چې دا حتماً به موږ مریض وي. کله چې ورسره وغږېدم وایي زه درې کاله مخکې تاسو سره بستر وم، اوس ښه یم، بیا ما خپله کرایه ورته ورکړله او ډېر خوشحاله شوم چې دا مریض مو اوس خپل عادي ژوند ته ګرځېدلی او کورنۍ لپاره ګټه کوي.
په دغه کار کې به د کاري موده کې چې تاسو له معتادینو سره کار کوئ څه مزده کړي دي تر اوسه له دې کاري مودې څخه؟
که چیرې زه د متعدینو په څانګه کې مې کار نه وای کړی، امکان لري چې یا متعد وای یا د یو دوه نښو حتماً استعمال به مې کړی وای. دغه زده کړه مې کړی ده، او بل د مریضان چې کله مریضیږي او د دوی ستوري یا کوم کار چې موږ دوی سره کوو، د دوی ستونزه کورنۍ ستونزه دغه شیان چې زه ګورم دا ټول ماته یو پند ده، او دا ټول زه په ذهن کې نیسم په آینده کې زه په کور کې باید یا خپل ماشومان سره داسې برخورد ونه کړم چې ما ماشومان بې لاره شي او بالاخره دوی معتاد شي. دینه ما ډېر شیان زده کړي دي.
د خپل کاري دورې تر ټولو جالبه کیسه راته کولای شي چې ستا لپاره ډېر خوشاله ونکي وي او کله کله دریادي یا ډېر خوشاله کوي؟
یو راز زموږ یو مریض وو راغلی وو خپل مریض بستر اول دلته خو چې مریض وي حالت یو رقم وي بیرته چې جوړ کیږي فزیکي تغییر کوي دوی وضعیت ښه کیږي نو مریض بستر اول بالاخره مریض چې بستر شو خلاص شو ماته ویل چې ډاکټر صاحب زه تاسو 15 کاله مخکې مریض وم او تاسو سره بستر وم اوس ښه شوی یم ما ډېر د افتخار او د خوشحالۍ احساس وکړ چې شکر ده داسې مریض موږ لرو چې جوړ شوی ده او نن بل مریض راوستی ده او دلته شفخانه کې تداوی کوي ما ته ډېر د خوشحالۍ ځای و ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوله
آیا پوهېدلست آیا په هدلاس چې ځینې معتادین ولې ته درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دروز باندې استفاده تنه کوي لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګه بېوسي اقتصادي مشکلات دي یعنی سټرس یا فشار ناوړه دوستان دي د فامیل حمایت نه لري دوی بیرته راګرځېدنه کوي هغه محفلونه چې پاغه کې شراب خورنه او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي همدارنګه هغه تداوی چې تکمیل شوي نه وي هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځېدنه کوي
آیا په دې تلاست
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد الله د سارویو سوداګری کوله خو کله چې په خخه موتات سو هر څه ځینی پاته سو او د خپلو ګټلو پیسو څټلو ته کېناست محمد الله وایي چې د نشئی موادو د جانونو د ناخبری له عمله مینه شپهل کړه او له څو میاشتو راهیسې خخه کوم دا چې محمد الله د نشول عمل نورې څه خاري ګاللې دي دا بخپل د دل خلې وارو
داخله خوې کنه چې پلانې راو سمستانه خوې سوګ سوګ نشي راوړل مخپل اسکل یا د غم د وجه نه یا د پریشانې د وجه نه ولا کزه د چایا نوم بد کم یا یو انډیوالم راته ویلې چې ریشه دا اوس که خپل مشکل دی درې درې نیمه میاشت کېږي چې ما اسکل دی ول اسکاله مې چرس کله دی د غروجه چې 1315 کال کېږي چې ما چرس پری خې دی دا 15 کال قسم د کې لوګي مې اوس کلی او د غدري میاشتې یو بل قتل د شیشي پون د غباس د مسکل روان ما مخابرات چوک نه چې د سلګوړو چپلیا رډ ورته وي دلته د خلکو زید زما ونډوال چې د بس خدای د روح صورت ورکې وس خوشو د خیره هغه پوډیو زاغه پس ګرځیدم هم د سه وسه چار اتول وي دا بل نه دا پوډر نه دی مال خه هغه سره وزم د سه کین اسمه ما ول دا شیشه چی شه دی ته ورې غوي ګوراس د شیطانې نه کنه چې خدای د غضب باندې اړې کنه اس رادم نو و نشته دی خدای دې سوګو ساتي نه قوم د غدرې د نیم مشت کیږي و مشکل مونږه دا میخ ساتو ګجرانو مال والای میخ ساتو بس ماغه ته غیا ور سره وړو او شدی وړو بازار ته خرڅو به د ورته غیتم نفقه وړو ځان ته مې اوسه بل کاروبار هم دی اوس د سې ساتنه لرو ورو سره مشته دی او دوله ډیر لزانی خو ما سره نشته زم مو وجود خراب کو او د بد نه په حساب نو بتر کوم دا اوس زما 9 کیلو یا 11 کیلو وزن زما کم شوی دی دم دی وجنه دغه مرداري مشکل د شپې دوره زه خوب نه راتلو یعنی د سه مردار شه دی چې خپل پردین د زړه تور کی او د کاروبار نه زما کاروبار نو د سه وای چې بس کاروبار د سه خراب کړی دی چې ام دا دونی مې درې میاشتې کې چې ما 10 روپۍ خپل نه دی ګټلې نو کاروبار خو به ختم شو خو یعنی نو مې سروي اغستل خرڅول ارس کار پاتې شو کنه ما خپل هم دغه واړه تجارت کوم لکه خوشی والا ګډ والا ویزه والا یو شی بل شی بس خدای پاک پکې 2500 پاتې کوم هغه کې زموږ خصا تیر خو چې دا کار وشو بس هغه پاتې شو نو د سوي چې بیسا کاروبار سره ختم شو دس لکه یو بل مرګره چې د لاس نمونی سي چې ته یې دس زما هغه درته وچ نه ریښه دس یو مردار عمل دی خدای در مسلمان ته نه وساتی یعنی خپل طرف ته ډیر کش کوي او د نور دنیا ورسنه ده پاتې کوي ارته دې کې بزان ته زیبه دي خوخي چې زان ته چې سوګونی یا سره اوس هم نو دسه مرګر سره مثال کینو چې هغه سوګ نشي والای نشي د پاره وسه یا هغه راز یا ززم یا بل څه چې بل څه کینو دنیا خان دیوالان صحیح دیوالان سره په حساب کې وګورم بسلاره کې وسه لکه مخ کې یو بل نه بیلی دو یا جمع ته به یو ځای تلو، تبلیغ ته شوې جمعې ته به تلو، هغه مینه او هغه یسه ورکو. نو دغه یو نیم میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې بیخي خپل سکت تره تره زامن سره ناست نه وم.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کریم په موټر کې سپور وي او څنګ ته یو سپرلی جنجال ورسره کوي. وروسته د موټر نور سپرلی او موټر چلوونکي هم کریم ملامت بولي. دا چې کریم ولې ټولو ملامت کړ، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا اوږده او خرابه لاره چې په سګریټو لنډه نه کوم سخته ده، ته ودرېږه چې یو دود ووهم، لږ به مې دا پام غلط شي.
وروره، زه د سږو تکلیف لرم، د سګریټ دود راته تاوان کوي. په موټر کې سګریټ مچ کوه.
بابا، ته یې له خوند نه څه خبرې؟
دا دی وګوره، دستي وټوخوله. درته ومې ویل چې زه ناروغه یم. دلته سګریټ مچ کوه وروره.
چې دومره ځان در باندې ګران دی، ځان ته جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدې موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره، په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکۍ ورکم او نه زه خپله نشه ساز لپاره پرېښودی شم.
او خلکو، څه خبره ده؟ ولې مو غال مغال جوړ کړی دی؟
استاذ، د سواریانو د اعصاب را خراب کړل، وای په موټر کې سیګریټ مس کوه.
سواریان خدر ته وای، ته وګوره په موټر کې مو څو ځای په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سیګریټ کول منع دي.
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم، که په موټر کې سیګریټ کول منع وای، بیا یې دا د هر سیټ په مخ کې سیګریټ دانې ولې جوړولې؟ لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست.
ګوره ځوانه، په سمه دې پوهوم، زه مې په موټر کې سیګریټ نه پرېږدم، نور دې خوښه خپله.
دا خو دې بابا تکلیف دی، دی په بل سیټ کې کینی، ما ولې سیګریټ کولو منع کوي؟
یوازې دا بابا نه دی، ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته، هغوی ته سیګریټ تاوان کوي.
نو څه وکړم، ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم؟
که پرېږدي خو لا ښه دی، او که یې نه پرېږدي نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه، نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده، زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سیګریټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي؟
روپۍ مې درکړي دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان را باندې مه اچوه.
او ځوانه، یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه.
ته څه وایي؟ زه خپل یو سیګریټ ستا پر دې ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر ښکته شه، ورکیږه.
بس دا دی لاړم، یو سیګریټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا.
څنګه یخنی ده؟ د باد ته مې په دې یخ کې ګورو ته. دوه ساعته مې وشول چې دلته ولاړ یم، څوک موټر هم راته نه درئ. که په دې دښته کې مې شپه شوه، د یخنۍ به مړ شم. تا ته ودرېږه، یوه لارۍ خو راغله، همدا لارۍ ته به لاس ورکم.
ځوانه، چیرې ځې؟
ښار ته ځم.
راځه راوخېږه.
سلام علیکم.
وعلیکم، وعلیکم سلام. په دې شنه یخ کې دې په دښته کې یوازې څه کول؟
بس د سرتنبګۍ دې مینه سپېره شي. په تاوده موټر کې سپور سګریټ مې ولګو، خلکو غالمغال را سره وکړه او موټروان هم ایسته د موټر نه کته کړم.
د سګریټ نوم دې یاد کړه، دا دې ما ته سمدلاسه ټوخی راغی.
بس نو سپینګرتوب دی بابا.
ځوانه، څه کوې جیب ته دې لاس کړه لکه چې سګریټ راباسې؟ څنګه
بې غمه اوسه، سګریټ نه لګوم، ما مې خپله جزه ولیده، بیا داسې بد نه کوم.
خدای وکړه، خدای وکړه، سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي.
بس زما دې نوره توبه، تر دې وروسته به په موټر کې سیګریټ نه څکوم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.